د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې اونۍ کې مو دغه مطالب درته د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. په سواد کې د علی خان امید د کتاب مخکته نه وشوه.
امید کتاب نه چلله خو امید زما جړه کړې ده، ستا جړه کړې ده، زوړګیری په ګوته کړې ده، غاصبي په ګوته کړې ده.
سپین رو به شاعر غازی سیال نه جوړ ده.
بس علاج خو مې په دې ریډینګ هسپتال کې وکړ. یو سپیشل اوشل ډاکټر باندې خوشاله شو چې هیڅ نشته، صرف کمزوري ده، کمزوري بلاره شي.
لیکوال او شاعر صابر شاه صابر هم لوی ناروغي مخپخه کېدو دی خو ډیره ګیلی لري.
د دې سر نه تر دې لاندې اوږه پورې فالج وهلې و ما.
ټول جن شاعران او ادیبانو لتیر کو دی جبلم تیر کو لکه زما غون تک کست پوس هم چاونه.
په اسلام آباد کې د وی کلتوري میله حال درکو.
دالي زمون چبلي کباب، کابلي پلو، چکن پیس، خیبر پختونخوا ډېر فرست کلاس روان دي.
نېشنل بوک فاونډيشن په خیبر دره کې د کتابونو نندارتون پرانیسته.
پښتو شاعری ادبی هر قسم کتابونه مشته. دا کې ما د شاعری رحمان بابا یو کتاب واخستو ور سره د ساينس
او د رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د وی بل برخې ژباړه هم اوریدل شي. سوات خایستونو شینکی او د نندارو وطن دی. دا ادب له پلوه هم دا سیمه زرخیزه ده او وخت پر وخت د قدر وړ لیکوالان، شاعران او د پوهان ټولنې ته وړاندې کړي دي. علی خان امید یو زلمی شاعر دی او تازه تازه شعری ټولګه چاپ شوې چې په سواد کې مخکته نه وشوه. په غونډه کې ګډون کوونکو ادب پالانو او لیکوالو ویل چې امید د زلف او ننګونه ورخوا په خپل شاعری کې د قام دردونه ژړلي دي. له سواته د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان په ریپورت راستولې چې په ترنم پیلېږي.
د کی نغمې د ازادۍ په زولنو کې قید دي، د کی رڼا رڼا ذهنو نه پتیارو کې قید دي، د کی مرغۍ هم د حالاتو په پنجرو کې قید دي. دا د مورچی، دا د پاٹک، دا د زندان تصویر دے، دا بس کافر تم بوزے دا دوران تصویر دے.
د زلمی لیکوال شاعر علی خان امید نوی چاپ شوی کتاب پاڑا زی شاعرانو لیکوالانو ویل چې دا کتاب کې زیاتره نظمونه او شاعرۍ په سوات او پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ، فوزی عملیاتو او اړیګړی په اړه لیکلای شوی ده. په کتاب مقالی هم وړاندې کړی شوې او پکې لیکوالانو خپل تاثرات هم ویل. د مخکتنې صدر محمد پرویز شاین وای چې لیک کې د روایتو څخه جدا دی.
امید کتاب نه چلله خو امید زما جړه کړې ده، ستا جړه کړې ده، زوړګیری په ګوته کړې ده، غاصبي په ګوته کړې ده. په دې وطن کې زوړګیرانو، خوارشو، خونخوارو د دې خاورې سر سیچل کړې ده، هغې جړه ده. نو زما هم جړه ده، ستا هم جړه ده، ولس جړه ده، ځکه موږ ټول لاغړي یو. که اوس په دې کتاب نه وې او امید لگے دا خپل ما بو باو تر ازیا او نرازیا او زلپیا او دا نظام خپل زلپی پوره منګ امید لے نه راتلو.
د مخکتنی خصوصي میلمه مشر شاعر عبدالرحیم روغانی وو. دوی ویل چې د پښتنو په مسلو بلها کتابونه ولیکلی شول. اوس وخت راغلی چې پښتانه خپل مسلې په خپل حل کول لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
حاصل کی خبره دا چې پښتون قوم به هله خشي چې د دې نور دنیا سره لاړ شي. د خپل کلچر چې دی کنه کلچر چې دی دے دا منجمد نہ ساتھی بلکہ دے پی دے ترقیوں کی دے دے ترقی طرف تلاڈ سی دے علم طرف تلاڈ سی دے تعلیمی دارو طرف تک کوشش کی تو حکومت باندھ دیو دا ہر شی دے پارے جلسے جلوس نہ کی دیو دے پارے نش کے ولے چ آیا زم دے زم کی داتا تعلیمی ادارہ پکار دا دلتے کی زمون بچو دانم نہ ضرورت پکار.
کتاب لکھوال علی خان امید مخکتن کی دے گڑن کون کو او کتاب چاپ کولو کی مرست کون کو منن اوکڑا او ویل چے دے لکھ دغه لڑائی با جاری ساتی.
له سواته د نیاز احمد خان په ریپورت کې مو واوریدل چې لزګونو کسانو په تیره شاعرانو او لیکوالو د د علی خان امید د کتاب د مخکتنې په غونډه کې برخه واخیسته، خو ځینې لیکوالان، شاعران او فنکاران بیا ګیله لري چې کله هغوی ناجوړه شي نو څوک یې د تپوس پوښتنې نه وي او نه یې هم دردونه او کړاوونه ورسره شریکوي. د پښتو ژبې مشهور او سپین روبې شاعر او لیکوال غازی سیال په دې وروستیو کې سخته ناجوړي تیره کړه. هغه چې د پېښور په یو روغتون کې د بیمارۍ پر بسترې د څو اونیو له تېرولو وروسته بنو کې خپل کور ته بیول شوی، مشال رډیو ته د زړه خبرې وکړې. سیال صاحب، مونږ اوریدلی چې تاسو د ګردو سره تکلیف لرئ، سالنډې مو د زړه سم سلام درته ده، نو علاج مو تر کومه حد روان دی؟ څومره ښه شوی اسې؟ چیرته مو علاج وکړو؟
بس علاج خو مې په ډیویډینګ هسپتال کې وکړه. پیسنه کوله، پیسنه وشل، ډاکټران ډېر خوشحاله شول. دوی ته هیڅ نشته، صرف کمزوري ده، دا کمزوري به لاړه شي.
تاسو چې په اسپتال کې وای، حکومت یا د ادب مینوالو یا ستاسو دوستانو تاسو پښتنه وکړه، تاسو ته نږدې درغلي ول، تاسو ډاډګیرنه وکړه؟
یاره ادب پال چې کوي هغه ډېر راغلل، زما ډاډګیرنه وکړه، زما د پنځیره یې وکړله. او نور خو چې کوم یې تاسو ته پته ده، هغه خو یو گلدستہ راستہ بولے وا گلدستہ کلا دکت سر تک کمر تھا کلا دکت سے تک کمر بیا بوئی کلا.
سایل صاحب، تاسو خو د سیال صاحب تاسو خو ډیر زیات خدمت کړي د پښتو ادب، تاسو په برخه کې ډیر کارونه دي، نو خپې د خپل ولس نه، د حکومت نه چې داسې تاسو نه جوړي او تاسو پښتون نه ده شوی؟
نه، زه خو دې ته را نه وتل چې هغه زې سم لمن ته په د ریټل تر جوړ شوی دی چې څنګه کار راځي. یو سم لیوې چې زه بیمار یم، پیسې غواړي، زه خو پیسې د پاره نه هم تل زه غواړم، بس لاړم پټه په خوله پټه خو دا خو قدرت ته چې خلک خبر شد زما دی غنه کنی ما څوک نه خبر کړي.
صحیح. سیال صاحب، ستاسو په کورنۍ کې څوک دي؟ ستاسو بچیان دي، زلمیان دي؟ ستاسو پالنه کوي شي هغوی؟ ستاسو درملنه کوي شي؟
ډېره زبردست، ډېره په ښکلي طریقه باندې ما سره دول بچیان تللي، هغه زما ډېر خدمت وکړه، ډېره سره وي.
صحیح. او څومره وخت نه چې تاسو ناجوړه لیک لوست کولی شي غازی سیال صاحب؟ کنه پښتونخوا کې خورې دي، چې نورې ملکه اراده مشته چې نورې سندرې ملکه صحیح. نو اوس د اسپیټال نه چې راغلی یو څه ځان ښه احساسوي، یو څه راپورته شوی کنه؟
هو کنه، دا ښه نو شو چې د اسپیټال نه راغلی یم، دلته مې غوښتي نن لاس کوم.
صحیح. او سیال صاحب، اوس د عمر څومره ده؟
اوس مې عمر شپږ اتیا.
صحیح صحیح،
شپږ اتیا.
صحیح. نو خدای پاک دیو کی چې سلام کلی زه د مول مانزو پاغه ورزم یو شعر لیکې.
نه هغه دا اباسی سلام تاریخ ته شعر تاریخ ته یو ته یې زما په هغه باندې یو پروګرام ته یو شعر دی چې څو پښتو خورن سیالا څو لګیا دي چې پښتو خوري دا باندې لګیا دا پروگرام کوي ډېر غټ پروگرام.
صحیح. نو ستاسو په ژوند او کار باندې خو ډېر زیات پروګرامونه په کار دي، تاسو ډېر خدمتونه دي پښتو کلتور د پاره، د ادب لپاره. څومره چې تاسو سره وشي کم بوي سهيل لري د حکومت نه د دوستانو نه ته نه جوړي د شاعران خود سي خوددار مي سوي نه خو دي ډير په تکلیف نو ک سويل غواړي لاس مو تنګوي يا د علاج وس نه لري زموږ رادیو به خلک اوري حکومتي چارواکي موري سامينواله موري سويل لري سيال سي خوشاله سو چې یو سستا سو غږ مو واورید خدای پاک مو خکا او چې بیا خپل هغه ادبی حلو زلو ته ادامه ورکړي جمعه تلار شه دیره تلار شه د خپل دوستانو سره کې نه پاسه
خدای دې عزت مند کا دې عزت واشه دې
دا غازی سیال عمر لا تیو اوډیو د دې باوجود چې ناجاړم ولس بے وسو ملګرو او بے پامه حکومت پښتنه نه د کړي خو قانې دی او وای بیماری خپل ده او چې خښو نو بیا به هم د خپل خلکو خدمت کوي او قلم به په لاس کوي خو لیکوال او شاعر سید صابر شاه صابر بیا لدې دوه د سخت خوابه ده چې کله شاعران او لیکوالان سخت ناجوړه شي او یا هم مړ شي نو پښتنه او جنازې ته نور خلک خو ورزي خو د وخت حکومت او خپل شاعران نه ورزي
او زریشیا چې یو شلو راځي مخ کې بیمار شوی مو خو غټ بیمار شوی په دې یو اړخ په دې خي اړخ باندې د دې سر نه تر دې لاندې اوږي پورې فالج وهلې و ما نو دا خو تا ته پتا فالج یو خطرناک بیماری ده نو دې بیماری زه خراب هم کما او تقریبا شلو راځي دوی شو راځي ما په دې کټ باندې تیرې دي او تاسو پښتنه خو امیر صاحب تاسو څنګه چې حواله ورک زموږ د پښتنو یو بدقسمتي ده چې ما په هغه جنازي کتاب کې هم دا لیکلی دي او دا دویمه برخه هم یو شل لسره د پس چاپیږي پریس ته تللی ده د جنازو ما په هغې کې هم دا فریاد کړی دی او د ځان دپاره مې نو کړی په هیڅ د یو قوم چې یاره مونږ بدقسمتي ده چې د پښتو د شاعرانو دیبان به په مشاعرو کې ښه ډېر وي په سوونو به وي واوا به ډېر کوي ښه ډېر خو کبیا مونږ یو لوی سړی مړ شي نو د هغه دومره هم نشو کولی چې د هغه جنازه هم وکړو لکه ته به حیران شي چې د بادرشاه ظفر کاکا خیل چې ظفر اللغات لیکلی دی او پښتانه د تاریخ په رڼا کې لیکلی دي د هغه په جنازه کې هم سیوا زمانه بل یو پښتون شاعر دی نو څومره لوی شخصیت و یا د پښتو یو ډېر لوی هنرمند کشور سلطان څومره لوی هنرمند و ته په الله یقین وکړه که د هغې په جنازه کې هم څوک د رفیق شینواری هم دغه حال او وفی هدایت الله مړ شلو دغه هم دا حال دی
مجدی د دې ټول خو به داسې نه د ځینې جنازې به تاسو د سیم کتلې وی چې هلته به ډیرو خلکو ډیرو ادیبانو به برخه غستی کنه
نو لکه وته امیر ته و د اجمل خټک بابا جنازه کې به خامخ خلکو زکه برخه غشته چې داغه یو بر اړخ هم وو کنه په هیڅ دی یا سمدار کنه دارنګ کسو لا یال لکه ډاکټر اعظم جنازه چې مالی کړی ده هغه عدالت کې دین پاتې شوی د پیښور په هونتون خو لکه زه دا یم چې کم خلک کار کړی دی په کور د نن کار کړی دی کنه په کار دا چې مونږ خلک خو هغه ته ورسیږو کنه
دمر ته وای صابر شاه صاحب دې تاسو خو شکر دا دی وصل لري تاسو خپل علاج وکړه شو همداسې نور شاعران هم چې هغه یا هنرمندان هغه خو چې نه جوړ شي دا وي وسم نه کیږي هغه دې شاعران او هنرمندان باره کې ویل کیږي چې دوی چې وی پیسې خو ګټل شي خو هغه ساتل نه شي هغه هنر ورته نه ورزي کنه نو دوی له خپل هم سپکار وی کنه د سی ورځو لپاره چې بیا سخت پیرا شي بیا خپل لکه تاسو چې خپل علاج په خپل وکړي پیسې ټکی به ملګیدلې وي چې دا نور هنرمندان او شاعران هم چې وی د سی ورځو لپاره ځان له سغم کړي وي ځکه ولس خو تاسو ویني چې دغه رقم دی او شاعران او هنرمندان خو په خپل دنیا کې ورګ دیږي خو په د خې ورځ خپلوان دي په بد ورځ به خای په کار نه شي نو په خپل سره کول پکاري
نو په خپل خو امیر صاحب د شاعر نه ګیله کنه کو چې شاعر غریب کو کتاب چاپ کی یو لک روپیه په ولګې او دو روپیه ورته نه راځي هغه کتاب نه خرسيږي زما په خپل 50 زیات کتابونه چاپ شوی دي او آرام شکه 50 روپیه مرا لږې په دینه وا پنیامل بدل کې راغلي پاتې شو هنرمن نو هنرمن خو پیسې ګټي او هر پروگرام نه پیسې آلی او هر سی ڈی باندې پیسې آلی ټی وی ریډیو نه مالی
چونکہ دغه زین زمو خزینه هنرمند خپل پیسې بیا بچ نه کی بس هم پدې میکپونو باندې ضایع کی او دارن فنکاران د ملګری هم دی چاغي دی ورته تو نه ګوري خو بیا هم لکه دا خو ضروری نه د ګوره د حکومتونو د دولتونو هم دی د پاره وی چې د خپل مشران او مشاهیر ملاتړ وکي و زما وس خو ما خو پیسې اوله ګولې خو لکه امیر صاحب زه خو هم دارم چې د ارباب شیر علی خان وسی نه یم لکه دې وطن کې چې ژوند کوي یو شاعر یو ادیب ژوند کوي او یو ګټې وي هغه به د میاشتې چې یک دم یو دارم بیماری پرې راشي او اتیا سل زره روپۍ ترې نه په یو ځای لاړ شي دا هغه به د څو میاشتو بجټ د کور متاثره کیږي.
تاسو دے اللہ پاک روغ رمٹ کی او شفا دے خدای پاک در کی ډیر زیات خوشاله شو چې موږ له مو وخت راک او په خیره کې صدر ناورې دې شو شاعر یې او موږ یې چاوریدون کیستا ټول عمر تاسو ور سره مینا کړې په دې بیماری حالت کې میو مینا ور سره وکي سور تا وروي
دې وخت کې خو په دې دوی ستوره کې بي سي زما ادبي سرګرمي او ارسه بن شوې دي او بل چترا زور غونتی بدرته وېما
مهرباني
چې ستامخ ګلاب ګلاب کده لمبي په تماشو
ستامخ ګلاب ګلاب کده لمبي په تماشو
واړه مې د ارمان د تماشي په تماشو
واه 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 واړه مې د ارمان د تماشي په تماشو
ګلاب د لمبي په تماشو واړه مې د ارمان د تماشي په تماشو او ټول خلق دی پروا د سور لسمې د سپوږمېو ټول خلق دی پروا د سور لسمې د سپوږمېو ټول خلق د غبام ته جی ټی وی په تماشا وو ټول خلق دی پروا د سور لسمې د سپوږمېو ټول خلق د ټول خلق د غبام د جی ټی وی په تماشا وو هغه په کې د نن خاطرونه خبر نه وو هغوی په کې د نن خاطرونه خبر نه وو هغوی د دې رخي رخي خیمه په تماشا وو او پرون چې سترګې په قسم هم نیوستلې پرون چې سترګې په قسم هم نیوستلې او نن نور خلک د هغه دروازې په تماشا وو راغلی لګونه او لمبونه یې خوان واخیست راغلی لګونه او لمبونه یې خوان واخیست راغلی زمو د خاریه په تماشا وو دا خولي کچنه کړه لمبه نکړه دا ولي دا خولي کچنه کړه لمبه نکړه دا ولي او دا خولي ستا د مخ د آینه په تماشا وو صادره عظمتونه د خول خپو کې توې شول صادره عظمتونه د خول خپو کې توې شول او زما د اسمان سیاله ته ترې په تماشا وو
دا صابر شاه صابر سپین سپین خبرې مو ووردې او په اخره کې درته شعرونه هم در وورول. اوس ورزو اسلام آباد ته چرته چې په لوکورسا کلتوري مرکز کې لس ورځنۍ کلتوري میله د نومبر په څلېرشتمه پای ته ورسېده. په میله کې د پاکستان د څلورو واړو صوبو نه علاوه د ګلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر د روایتي خوراکونو جامو پایزار او سادرو نه علاوه د لاس جوړ مختلف قسمه شیانو سټالونه لګول شوی ول. په لوک میله کې د خیبر پښتونخوا د مشهور خوراکونو چپلی کباب کابلی پولاو تیکو امرسو او د شنو چایو سټالونه هم لګول شوی ول. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله دغه میله ته ورغلو.
دې ترڅنګ د هری صوبې هنرمندان به هم په میله کې موجود ول او د خپل فن مظاهره به یې کوله. مشال ریڈیو سره په خبرو کې د زنو ګډونوالو وینا وا
سوارم جای اقبال تعالی زما ډیسټریکټ شانګلی سره دی دلته کې ایډریس یت خان پروګرام جوړ شوی دی چې بلی کې مختلف خوراکونه دي او جن علاوه مختلف صبح چې کوم د خپل سالو نه دي
د یو سټال مالک فیروز خان وینا وا
دالي زمون چپلی کباب کابلی پولاو چکن پیس خیبر پختونخوا ډیر فرست کلاس روان دی ولګم ډیر زیات دی دا استاد هم ډیر خسته کباب پخې
له اسلام آباد بیرته پښتونخوا ته ورګرځو. هلته په خیبر دره کې د نېشنل بک فاونډیشن لخوا د کتابونو نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې مینوال د کتابونو د نندارې ترڅنګ د خپل خوخي کتابونه اخیسته هم شي. د کالج انتظامیه وایي که څه هم نن سبا ډیجیټل دور دی او خلک پر لیکا یا آنلاین زیات سیزونه اخیسته او لوسته شي، خو د خیبر د کتاب مینوال لدی میلی او نندارتون خوشاله دي، ځکه چې ډیر کم خلک هلته نیټ ته لاسرسی لري. نور حال د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د کتابونو دغه میلې د ارزښت پاړه د خیبر پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل شیربادر مشال ریډیو ثوای
الکانو پکې خو کافی انټرست واغسته، مون خپل لیبرری ته هم بوکس واغسته، خپل پروفیسرز هم کافی پرچیز وکړو.
د نېشنل بوک فاونډیشن یو چارواکی عالم خان وای د دغه میلې مقصد په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق بیدارول دي.
او بوک پیر مقصد زمونږ دا دی چې زمونږ نوجوان نسل کتاب کلچر پای کې پروموټ شي.
د دغه کالج زده کوونکی ذبیح الله اپریدی هم ځنې کتابونه اخیستي او د وای
په دې کې ډیر اهم کتابونه دي. هر قسم فلسفه والا کتابونه شته، ساينسي کتابونه هم شته، انګلیش کې دي، اردو کې دي، پښتو شاعري ادبي هر قسم کتابونه هم شته. دا کې ما د شاعري رحمان بابا یو کتاب واخستو، ور سره د ساينس پلانټ بارا کې باټني بارا کې ما یو کتاب خرید کړم او باندې موږ سره په کې 40% ډیسکاونټ وشو، خو بس 250 کې چې ملایو دوه هم ته په 150 کې ملاو شول.
اوریدونکو خه کتاب د خه دوست مثال لري. زما داغستان هم د نړۍ یو غوره ادبي اثر دی چې لیکوال د داغستان رسول حمزه توف دی. مونږ د دې کتاب ژباړه په پرله پسې ډول تاسو ته په مجله کې خبرو. د خبرونې په وروستیو شیبو کې بیا هم تاسو د دې خوندور کتاب د یوې بلې برخې ژباړې اوریدو ته را بولم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. خیال دې تر قوله پورې محدود نه وي، په کار ده چې عملی جامع دې هم ور واغوستل شي. په کار ده چې دا په ټول کتاب کې موجود وي، نه دا چې یوازې په سرپاڼه یې ډنډوره وغږول شي او بس. کومه خبره چې باید په اخره کې وکړل شي، د هغې په سر کې کول نامناسبه کار دی. کله چې ماشوم پیدا شي نو په غاړه کې عموما یو تعویز اچول کیږي ترڅو هغه له بلاګانو، بیماریو، مصیبتونو او کړاوونو څخه په امان وي او یو خوشاله ژوند په مخ کې ولري. اوس په دې باس کې د سړی ولې پریوزي چې دا تعویز اغیز لري هم کنه؟ په هر صورت په دې خو هر څوک پوهیږي چې ماشوم ته تعویز داسې په غاړه کیږي چې له باندې نه په نظر نه راځي، د جامو لاندې د ټولو لسترګو په امان کې هغه ساتل کیږي. په هر کتاب کې باید داسې تعویز موجود وي چې لسترګو پناوي او لستون کې د موندلو او په اړه په فکر کولو مجبور شي. داسې به وایو چې کله کله د یوې ترخې دوا د جوړولو پر مهال په هغې کې یوه اندازه شات هم اچول کیږي، یا داسې وګڼئ چې په بمبئی کې یو باغ دی چې تل ډک پک ښکاري او په هغو ورځو کې هم پرې ساغیز نه وي چې په ګرمۍ کې لمر په ځوانۍ کې وي او آسمان اور وروي. د دې وجه دا ده چې د ځمکې لاندې یو سین بهیږي چې له بره نه په نظر نه راځي، خو ونو ته یخی او ژوند بخونکي اوبه ورکوي. خیال د اوبو فواره نه ده چې د غرونو سره ډغرې ووهي او هر طرف ته اوبه خوروي، بلکې دا یوه داسې سپه ده چې په سترګو نه ښکاري خو سوزند ځمکې ته نمی او لوندوالی ورکوي او د بوټو جرړې وچېدو ته نه پرېږدي. آخر هغه وزیر چې په میز یې کاغذونه او کتابونه پراته وو میز وډباوه او وی ویل، آخر ته ویل څه غواړې؟ ستا په خیال که د پاپا خولۍ د پاسه څوک سپینه پګړۍ تړي او کسره پټۍ یا پنځه غوټي زستورې نو څه فرق به نه پرېوځي؟ آیا په دې هیڅ فرق نه پرېوځي چې ستا پر سینه سره تمغه ټومبل شوي او کتور سلیب؟ تاسو ګڼئ چې مهم څیز د انسان ښه نیت دی؟ نه، داسې نه ده. خیال خود یو بیرغ پشان دی دا پټی دی نشي جنډا باید رپان د ووسی داسې چې خلک وویني او تر شا یې روان شي په دې وخت کې ځوان وزیر ورغبرګ کړه د دې خبرو سره چې څوک یو خلنوي خدای دې وکړي چې خزې ور سره بي وفایي وکړي خو آیا تاسو غواړئ چې جنډه دې له هغو خلکو جلاوي څوک چې ورته ګوري ستاسو خواهش ده چې د خیال وجود د انسان له اروا او ذهن نه لري وي تاسو دا دواړه په دوو جلا بګیو کې ساتل غواړئ خو فکر وکړئ کدا دوه بګۍ په بیلابیلو لارو روان شي نو بیا به څه کیږي تاسو وای د شوروي اتحاد کست باید یوازې د شوروي اتحاد وګړوي هغه د اوار یا د غسانې نه وي خو زه به درته خپل خبر وکړم زه ځان په یو وخت یو اوار یو د غسانې او د شوروي اتحاد وګړې غنم او دا ټول خبر یقینا چې د یو بل پر ضد نه دی بیا یو وړاندې ویل په دې خټول پویږي چې زمونږ د نړۍ د پایل نقطه له کرملن نه پیلېږي او په خپل زما هم دا خیال دی خو زما پان نړۍ یوازې له کرملن نه پیلېږي بلکې نړۍ زما له کوره هم پیلېږي زما له خونی او دالانه هم پیلېږي او له هغه کلی نه هم چې زه اوسیدون کیم کرملن او زما کلی د کمونیزم افکار او د وطن د مینې احساس داسې دی لکه د یو مارغه دوه وزره او یا هم د موسیقۍ د آلې تارونه د یوې پخې د خوایدو نه سفیده نو همدا ده چې زه د کتاب د یو بل نوم په لټون کې یم چې د هغه پټ پیغام هم روښانه کړی شي زه په هر ځای کې د هغه لټون کوم کله چې زه هندوستان ته د سیل لپاره هم لاړ شم نو د داغستان خیال را سره وي د هغه ځای په پخوانیو تهذیبونو او فلسفو کې زه یو مرموز غږ اورم خو زما لپاره زما د داغستان غږ یو واضح او حقیقي غږ دی چې زه یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې اورم هغه هم ورځې وي چې د داغستان کلمې یوازې د ویجاړو بیدیاو او لوسو کمرونو سره ډغرې وهلې خو په ټول هیواد کې په ګرد نړۍ کې او په کروڑونو زړونو کې نن د دې ازانګې اورېدل کیږي